آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلای موکوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی یا یوناما د جنوري په 22مه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په نوم درې میاشتنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې د ښځو د حقوقو نقص، له پاکستانه افغانستان ته لستنو شویو افغان کډوالو سره چلند، د جمهوري نظام لغړیو سره د طالبانو چلند، د رسنیو د غړیو او د بشري حقوقو د مدافعانو خپل سری نیونی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پریکړه او اعمال، بدنی سزاوی او عدلی اجرات هغه موارد دی چې یوناما له تیر اکتوبر څخه نیولې تر دسمبر پورې موده کې په افغانستان کې ورته ځیر شوې ده. د راپور له مخې له ښځو سره د دې لپاره سخت چلند شوی دی چې دوی نارینه نه دي، یعنی د جنسیت له مخې ښځې له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. یوناما یو لړ مواردو ته اشاره کړې ده چې ځینې ممکن له افغانستانه د متخصصو ښځو د وتلو سبب شي یا د کونډو د کار د مخنیوي باعث شي. مثلا په راپور کې لیکي د اکتوبر په لومړۍ نیټه درې روغتیایي کارکوونکي په دې تور بندي شوې چې کار ته محرم ورسره نه و په مخه کړی. د دسمبر په لومړیو کې په بلخ کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو روغتیایي مرکز یو ښځینه کارکوونکي ته توصیه وکړه چې میړه وکړي، کنه وظیفه به له لاسه ورکړي. د دسمبر په دوهمه په پکتیا کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د هغو ښځو مخه ونیوله چې ډاکترانو ته تللې او علت یې د محرم نه موجودیت. د اکتوبر په 22مه په ننګرهار کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یوناما په وینا څلور سوه ښځې د جانغوزو د پروسس په یوې فابریکې کې له کاره منع کړې. د نومبر په 22مه یې بیا په بلخ کې د برق فابریکې 200 کارکوونکي له کاره وایستلې. یوناما په خپل راپور کې اعتراض دا جمله لیکلې ده چې داسې چلند تر اوسه له هیڅ نارینه سره نه دی شوی. د یوناما په راپور کې د طالبانو د هڅې سیل شوي دي چې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو لاسنیوی په نه امکاناتو کړی. د یوناما په راپور کې د هغو ښځینه فعالانو، خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو یادونه هم شوې ده چې د راپور د درې میاشتنۍ مودې په وخت نیول شوي یا له بنده خوشي شوي دي. دلته په دې بحث کې همدا مسله چېړو چې د یوناما درې میاشتنۍ راپور څرنګه و، څه شان پکې ذکر شوی دی او څرنګه د جنو سرغړونو مخنیوي کېدای شي. د بحث لپاره شکریہ بارکزی د سیاسي چارو کتونکو او خوانی ډیپلومات غوث جانباز هم را سره دی. د دوی هرکلی کوم. لومړی که له اغلی بارکزی واورو، څه فکر کوي چې د یوناما دغه راپور چې تاسو لوسته ده تاسو اول دا راته وایئ چې تاسو یې څرنګه ارزوئ؟
مننه. السلام علیکم. د یوناما راپور پس له ډیر ځنډه دا راپور وته. طبي خبره ده چې په دې راپور کې ډیر ستر نیمګړتیاوې شته دي. د افغانستان هغه واقعیتونه شته، واقعیتونه چې افغان میرمنې د یو ګواښ پس تیر، یعنی ورسره ژوند کوي، چلند کوي او وینې پکې ډیر کم او محدود ذکر شوي دي. هیرم نشي چې دا راپور تقریبا پسله څه کم دوه نیم کالو نه خپور شو، ځکه چې په افغانستان کې تاوتریخوالی مخصوصا د ښځو په وړاندې تر اوسه پورې هم ادامه لري. سربیره پر دې چې د یوناما دفاتر په ټول افغانستان کې فعال نه دی او دوی نشي کولای چې ټول معلومات د هر د افغانستان ګوټ ګوټ نه ترلاسه کې، حتی یوناما دفترو ته تک هم خپله د ښځو لخوا څخه او فامیلونو لخوا څخه یو ګواښ دوی ته بلل کېږي د طالبانو له طرف نه. نو دا ټول شیان د دې باعث کېږي چې دغه راپور کې زښته ډېرې نیمګړتیاوې موجود وي. خو سربیره پر دې هم دغه محدود راپور هم یا ابتدایي راپور هم کولای شي چې ډېر هغه واقعیتونه ښکاره کړي چې طالبانو سیاست د ښځو په وړاندې باندې ده. متاسفانه په دې ریپورت کې که څه هم د دوه توکمیزو نوم اخیستل شوی چې د طالبانو بد چلند تاجک او هزاره ښځو سره دی، خو زما په اند د طالبانو پالیسي او سیاست په عموم ډول باندې د افغانستان میرمنو سره، ښځو سره، جنکیو سره یو شانت دی.
د بحث سبب بیا هم راشو چې نور موارد هم د دې راپور را واخلو او په دې بحث کې خوانی ډیپلومات غوث جانباز هم را سره دی. جانباز صاحب، ستاسو په باور تاسو د یوناما راپور څرنګه ارزوئ؟
مننه. سلام تاسو ته، اغلی شکریہ بارکزی ته. او ټول لیدونکو ته په ټولیزه توګه به له شکه چې ارزونې خوښي دي، کوم څرګندونې چې شوې دي، کوم تحلیل چې شوی دی، کوم نتیجه ګیری چې شوې ده، بالکل صحیح ده. کېدای شي چې حالات بلا نور هم بد اوسېږي، ځکه چې د ملګرو ملتونو هغه کوم منصوبین او کارمندان چې دي هغوی خپله په افغانستان کې ډېر لوی ګواښو سره مخامخ دي. هغوی نشي کولی چې د افغانستان مخصوصا پښتون میشتو منطقو ته لاړ شي او هلته وضعیت وګوري چې څه حال دی. او دا چې مثلا په دې راپور کې د ځینو قانونو مشخص نمونه اخیستل کېږي، زما په نظر دا منصفانه کار نه دی، ځکه چې اصلا او عمدتا د فشار لاندې پښتون میشتې منطقې دي، پښتون میشتې مېرمنې.
البته جانبه صاحب وبخښئ، د پښتنو د سیمو یادونې هم کړې ده. د یوناما راپور زما مخې ته پروت دی. فرضاً په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه چې په پکتیا کې مېرمنې له کاره ایستلې دي، او البته هغه د هزاراو د تاجکو یادونې د یوه راپور په ارتباط کړې ده. په کل کې داسې خبره نه ده کړې.
درست ده، یعنی په ټولیزه توګه زه دې سره مخالفت نه لرم، یعنی زه هر کله کوم د دې ارزونې په مجموع کې دې راپور، خو زه غواړم دا اضافه کوم چې وضعیت د دې نه هم بدتر دی، ځکه چې دا خو جوته ده چې لری پرتو میستو ته ځایونو ته د پښتون میشتو مخصوصا ولایاتو منطقو سیمو ته خو لاسرسی نشته. طالبان هغه ځایو کې نه خبریالان پرېږدي، بیا هم نه د ملل متحد کارمندان پرېږدي. دې دپاره زه وایم چې دا دغه راپور کېدی شي چې مکمل هم نه اوسېږي، ټول افغانستان یې په خپل احتوا نه وکړي. په دې ترتیب اوس دا چې دا به څه تاثیر ولري، کومې نتیجه ګیري به وکړي طالبان، زما په دې باندې هېڅ کوم دې ته کومه امیدواري نشته ده. طالبان په هماغه خپل کاذب غرور سپاره دي، او دا به وایي چې هغوی شرعي برخورد کوي د ښځو سره، هغوی ته شرعي حقوق ورکوي په داسې حال کې چې حقایق بالکل برعکس دي. نه یوازې دا چې دوی نجونې مکتبو ته نه پرېږدي، ډېر زشت ډېر خشن چلند یې را شروع کړی دی چې اصلا نه د اسلام په هغه محتوا کې دا شتون لري، نه زموږ د پښتنو د افغانانو مخصوصا، یعنی متاسفانه چې ځینې خلک دوی د پښتون فرهنګ سره پوزیشنوي چې په داسې حال کې چې دوی هېڅ اشتراکیات هېڅ نوه تعلق په پښتون فرهنګ سره نه لري. په کوم ځای د پښتون فرهنګ کې راغلی چې تاسو په دغه زشت او خشن او نامردانه شکل ښځو سره چلند وکړي؟ لکه بیچ اوس روان کړی دی.
معنی نه
چې دا راپور کې مثلا یو فقط یو ټکی، دی راپور کې راغلی دی چې یو چاته په مزار شریف کې وایي چې د لاش میړه وکړه. نو وا افغانستان په ټیو کې د څه خبره سبزیان شنه کی ته څنګه چې یو میرمن ته وایي چې د لاش میرمن وکړه، خو میړه وکړه، خو هغه میرمن خو باید کور کې کینی منتظر شي چې څوک خواسګاری راشي، په څه ترتیب هغه لاړ شي میړي. یعنی دا هغه آخر انتها د استبداد او د جبر ده.
مننه. البته دې مسلې ته چې جنبه صاحب تاسو اشاره وکړه چې دا به څه نتیجه ورکړي یا نه، دا به د خبرونې په ترڅ کې بیا هم له تاسو سره یاد کړو چې ولې نتیجه نه ورکوي او ولې به نتیجه ورکوي. اغلی پارکزی، دې راپور ته چې څوک ګوري، دې درې میاشتنی راپور ته، تر ډېره بیا هم موضوع همغه د نجونو او د میرمنو مسله ده. که چېرته له لوی سره څوک ګوري د بشري حقوقو په ارتباط، هغه اصلی انتقاد د نړیوال ټولنې اوس یوازې همدا مسله ده. څنګه همدا سینه ده؟
زما په اند یوازې نه موضوع د ښځو او د په افغانستان کې د جنکیو تعلیم او تحصیل مسله نه ده. په افغانستان کې متاسفانه موږ هغه ناورین سره مخامخ یو چې په هغه کې نه تنها د افغانستان د ښځو د حقونو بحث دی، افغان نارینه او په عموم ډول باندې د طالبانو کړنې یا رابطه یا تعامل چې دوی غواړي ملت سره یې وساتي ښکاره نه دی. صحیح ده چې دا راپور تمرکز ډېر د افغانستان د ښځو په وضعیت په وړاندې کړی، مګر دغه وضعیت نه تنها یوازې د حقوقي له لحاظه افغانستان ته زیان رسوي، د دې تر څنګ موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز فرهنګي او کلتوري وضعیت هم ستر زیانونه اړولې دي. د بیلګې په ډول باندې همیشه طالبان هم دغه وایي چې کوم کړنې چې دوی کوي د اسلام دین مطابق د شریعت او د افغانستان د فرهنګ او دود او دستور سره دی، حالانکه چې د دوی کړنې د افغانستان د خلکو د دود او دستور سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خلکو دود او دستور هم دغه دی چې ښځې ته احترام او درناوی شته، ښځې باندې لاس پورته کول نشته، د ښځې حق خوړل نشته، ښځې ته بې حرمتي نشته. په اسلام کې هم هغه شی همدغه شیزونه راغلي دي، په هغه کې جبر و اکراه نشته، ناحق وهل و ټکول نشته، په هغې کې انساني کرامت ته احترام او درناوی شته، په هغه کې ښځو باندې لاس اچول، تیری کول او ښځه یا نارینه بغیر د کوم جرم نه زندان ته کشول، د عدالت نه بغیر فیصله ور باندې کول، دا هغه شیان دي چې بالکل موجود نه دي. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو اوسنی وضعیت یوازې د ښځو په هکله باندې چې موږ وایو چې والله سبا مکتبونه خلاصي نو افغانستان نور ګل و ګلزار دی، برعکس که تاسو چیرته د طالبانو واکمنۍ ته توجه وکړئ، هیڅ شی تاسو په هغه کې د یو نظام په صفت باندې هغه مسؤلیتونه نه وینئ چې دوی باید د خلکو په وړاندې باندې ادا کړي. د بیلګې په ډول باندې د امنیت ساتل، امنیت ساتل یوازې دا نه ده چې خلک د ویرې نه کوم څوکي او یا هم طالبان په لاختو په وهلو په ټکولو بندي کولو او زورولو باندې مختویسی. امنیت هغه وضعیت ویل کیږي چې په یو ملک کې خلک د امن، د اوساینې او د سکون او آرامش احساس ولري. نن سبا یوازنی شی چې د افغانستان خلکو نه تر بل ډیر هر څه ورنه نیول شوی دی، خلک په ویره کې ژوند کوي.
په دې برخه کې بیا هم راپورونه دا وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خطر سره د جګړو مخه، یعنی جګړه نشته، چاودنې نشته، نو امنیت تامین دی، یعنی د نړیوال د امنیت په برخه کې راضی دي. دا چې بیا لکه څنګه چې تاسو ته شي کوي چې اصلي او اساسي امنیت څنګه دی،
دا تاسو سره منم، ځکه جګړه والا ډله قدرت ته راغلی ده، صحیح؟ یعنی همدغه طالبان د واکمنۍ لپاره، د قدرت لپاره دی چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي، دوی جګړه کوله او نن خپل همدغه جګړه مار ډله په قدرت باندې ده. مګر د دې تر واکمنۍ لاندې هم موږ وینو چې وژنې شته، شکنجې شته. دا چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې حضور نه لري او هغه پخوا په رقم باندې جګړه نه ده، انتحاري حملې په هغه کچه باندې ډیره زیاته نه ده، سړکونه چې کوم د طالبانو لخوا څخه بند کېدل او لارې چارې نیول کېدل خلکو باندې، هغه شیزونه نشته، ځکه چې په اوټوماتیک ډول باندې خپل طالبان هغه جګړه مال ډله نن سبا په
بلې او دغه علت شو.
امنیت
البته په مجموع کې ما دا
وایم چې امنیت یوازې د ته ما وایسته
خیر دی، نه یو د امنیت تعریف ته یو د نړۍ دلته په راپور باندې خبرې کوي، یعنی د یوناما په راپور کې هم
راپور د افغانستان وضعیت پاکل باندې دی، راپور د نړیوال اسسمنت راپور نه دی چې هغه خپل دی د افغانستان په وړاندې څه وایي. دا څه رقم امنیت دی چې خزه په سړک باندې نشیتلای،
دا خو
خپل کیږي موټر کې اچول کیږي، ورل کیږي یا په جابر نکاح سره کیږي یا
دلته بیا دی او بخښي
بغیر لدینا چې اعتراض ولري.
نه دلته خو دا خبره خو تاسو دقیقه ده، یعنی چې دا امنیت په څه مفهوم باندې امنیت، ما دا ویل ملالوی سره د ملګرو ملتونو کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خپاره شوې دي، دوی هغه امنیت ته اشاره کوي چې چاودنې نشته او جبهې جګړې نشته، نو هغه امنیت لوی خبرتیا وروسته بحث دوام
وکړي. بله هغه جګړې هم طالبان لامل وکنه،
الا خو بل شی ده، الا خو بل شی ده،
جګړه نشته. بله
الا خو بیا
الا څه
ده، طبي خبره ده چې الا خو به یو لوی خبرتیا وروسته بحث دوام وکړي.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک باندې سره ملګري سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
په فیسبوک کې مو هم د بحث موضوع مطرح کړی ده او په اوریدونکو ځینو اوریدونکو دا بحث صرف لایک ور کړی ده. د زاهد افغان په نوم یو اوریدونکو خپل تبصره را سره شریکه کړې ده. د لیکلې دي چې په افغانستان کې د پوینا الحمدلله د هر انسان حقونه تر بل هر و خوندې دي، خو کومې ستونزې چې د زده کړو په برخه کې دي هغه حل کیدون کړي ان شاء الله تعالی. رابشم د بحث دې برخه ته چې علما په دې باندې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې مشخص قانون نشته، مثلا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاستونه په ولایتونو کې کله ناکله خپل سری عمل ترسره کوي. د ازادي راډیو روانه اونۍ له هرات یو راپور درلو چې هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست یو مسول خلکو ته فرمان ورکوي چې په سلمانیانو کې څه رقم ژیری کمی کی او څه رقم د سرویشتان واړه کړي، لیکن بل لور ته بیا په کابل کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې کومه اعلامیه چې په دې برخه کې خپره شوې ده هغه سمه نه ده او هغه جعلي ده، یعنی خپل سری کارونه هم شته. جانباز صاحب، د یوناما دغه خبره ستاسو په باور څنګه ده؟ سي دوی وایي چې د قانون نه موجودیت، یعنی داسې یو قانون نشته چې په یغه باندې خلک عمل وکړي که هغه خشن وي او که نه وي، ستاسو نظر؟
بلکل ګوري، خو اصلا خبره دی کده چې مونږ چا سره مخامخ یو. یوناما سید خپل کار وکوي، هغه خپل هم کارمندان لري، حقوقدانان لري، هم هغه په خپل چارچوب کې کار کوي. مونږ دې سره مثلا کده شي چې موافق اوسېږو په یو برخه کې، نو اوسېږو خپل ملاحظه ولرو، خپل ځکه چې مونږ افغانان یو، کنه وطن خو زموږ دی، او مونږ ګوډ ګوډ خبره څه څه کسي دي، او دا اوس د حاکم ډله څوک ده. دې کده شي چې د نوما په دې راپور کې نیمګړتیاوې اوسېږي، زموږ د افغانانو په نظر هغوی خو د یو بهر نه ګوري، سید چې هغوی به متخصصین اوسېږي. اصل خبره همدا ده کاغلی شبر شو چې موږ داسې یو ډلې سره حاکم استو چې لږ تر لږه دوه خصوصیت زما په نظر ډېر بارز دي. خصوصیت اول خصوصیت دا دی یا ځانګړتیا دا ده چې دوی مجهول دي. موږ اوس نه پوهېږو چې دغه د اتو نه تر نولس کسو چې دا فرمانونه لیکي دا څوک دي، دا چا زامن دي، د دې نومونه څه دي، دا چیرته پټ دي. دا یو. بله خبره دا چې دا خلک لیکلو سره ډیر مشکل لري. دوی اصلا قانون سره روغتیا نه لري، یعنی دوی سره دوی په نظر د قانون لیکل دا لکه کم قیامت کیږي، ځکه چې دوی خود اول دې ظرفیت نه لري، توانایي نه لري، دې پوهه نه لري، او دې ژمنتیا نه لري. فقط هغه څو کس د اتو نه تر نونس کس چې هلته ناست په کوم کونج کې، کوم سمت کې، په قندار کې، نه پیغم په هلمند کې، په کوم ځای کې، په روزګان کې، هر ځای کې ناسي کلوې پکتیا کې، ما ته معلومات نشته، لکه تاسو ته معلومات نشته چې دوی چیرې دي. دا شیان هغه ورته یا سر خوري چې دسی وایا دا کار وکړه یا دا کار کړه، مګر دای چې خی لاس نه پیږي چې چا پلاس کوي.
خیر، دا خو یو په دوی اعتراضونه دي جانباز صاحب. یو خدای د طالبانو اعتراضونه دي، دوی په چوکاټونو په دوی په چارواکو باندې، لیکن بس د قانون ده. مثلا د حجاب د فرمان د تطبیق په برخه کې د ملګرو ملتونو د یوناما راپور سم مخته ده، په دې کې دوی لیکي چې د 2023 کال د اپریل په 15مه نیټه د حجاب فرمان کې راغلي دي چې د تطبیق لپاره باید اقدامات وشي، چې د ګڼ شمیر هغه شوزو اونجونو چې د مناسب حجاب په ناغوستلو تورن وي، خپل سری نیونی او توقیفونی او شفایي اختیارونه پکې شامل دي. البته یوناما دا توضیح کړی ده، خو بیا لاندې لیکلي چې د فرمان لمخې د سویل شوی ولو چې یو ځل به توصیه ورته کوي وی میرمنې تکه حجاب د دوی په حساب دی مراد کړي، دویم ځل به اختار ورکوي، دریم ځل به هغه نارینه راغواړي، او بل ځل کبیا ونه شو بیا به توقیفوي. اما یوناما وایي چې پرته له دې چې دا مراحل ترسره شي، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر غړیو په کابل او په ځینو نورو سیمو کې میرمنې توقیف کړي دي، زندانې کړي دي، او هغوی ته ویلي دي چې بل ځل داسې کار مه کوي له زندانه وروسته. زما هدف دغه و جانباز صاحب، څرنګه یعنی دغه قانون چې
یعنی مونږ داسې یو حلقې سره مشروط نه دا کلمه استعمال کوم، یعنی داسې یو عجیب و غریب مخلوقات سره مخامخ است. شبر صاحب، چې دوی خود دغه ظرفیت نه لري، چې مثلا اوس دا حجاب قانون بل فرض قانون خو نشته، خو کوم مقرره به کوم چا به ویلي راشه دا هغه که خلاص دا قانون شو. دغه قانون دپاره خو یو میکانیزم پکار دی، د تطبیق لپاره، د اجرایی کېدو لپاره خلک پکار دي، ظرفیت پکار دی. دا د کوم شي؟ هرات کې راته یو څه وایي، بدخشان کې راته بل څه وایي، لوی قندار کې راته بل څه وایي، هغه چا خبره معلومه نه ده چې کی لاس کوي چا پلاس کوي. یعنی دا خلک په توهم کې دي. په یو کلیوالي روایت د اسلام چې د دوی په مغزو کې، په هغه مدرسو کې استخباراتي هغه کې پیچکاري شوی، په هماغه روان دي. یعنی زه هیڅ نو نتیجه ګیری هیڅ نو مثبت پایلې نه وینم.
نه
د دې لوی کار سره مخامخ ستر سوچ یو بازرفیت اداره بازرفیت حکومت مشروعیت سره رامنځته نشي مون بدا پراګنده کارونه د استبداد بلاد ورستر بل زیاتیږي ځکه چې کله چې کار نه شي کولای اجازه راکې دا خبره خلا کله چې ته کار نه شي کولای کله چې ته ظرفیت ته کار نه لري ته څه کوي ته د زور نه کار اخلي ته د استبداد نه کار اخلي هغه د منګي ګورو د کابل په سرکو کې د نورو ولایتونو په سرکو کې چې دوی ورچا نه لري او په زور راشه
د حجاب په برخه کې اغله بارکزي مثلا په ایران کې هم خلک له ورته ستونزې سره مخامخ دي فرزند میرمن کله ناکله د حجاب په تور باندې هغه د مهسا امینی قصه ولا یا نور زندان کیش او یعنی ول کیش فکر نه کوي چې د حجاب په برخه کې مشخص قانون اصلا یو ډول ورکته نه تنها یوازې
دا چې د حجاب پاک لباندې قانون نشته چې خزي ترقم حجاب واغوندي اتفاقا په انساني او اسلامي کړنو کې هم تاسو یو چاته امر نه هي نه شي کولای په دې اکل باندې چې شي واغونده شي ما غونده کنه او که چیرته تاسو هغه اسلامي او شرعي پلاوي تلار شي هلته هر انسان د خپل سترګو د ساتر کولو لپاره مکلف شوی دی دا چې طالبان سربیره پر دې چې دوی ویل دي چې د دوی امر بالمعروف اداره البته هیرم نشي دا چې د قانون لاره نه د امر بالمعروف څوک دی په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت کې اصلا قانون نشته او زه تعجب کوم چې کله ناکله د طالب ویان راځي او وایي چې موږ په قانوني او اصولي لحاظ باندې دا چې کوم قانون دی هغه لا تر اوسه پورې خلکو ته معرفي نه ده شوی ځکه طالبانو اداره خپل هغه د قانون او اصل چې اساسي قانون دی نړیوالې بیا وزیر او فرعي قوانین خو په ځای پریده نو د حجاب موضوع په اسلامي نړۍ کې زه فکر کوم تر ډېره کچه پورې حل شوی دی په افغانستان کې هم دا موضوع دی یو ستر ننګونې سره صرف او تنها د طالبانو په وخت کې مخامخ کیږي هغه په دې معنی چې حتی که هغه خزه حجاب هم ولري چادري هم ولري زه خپل تجربه تاسو ته وایم د طالبانو په لمړی واکمنه کې زما په سر باندې چادري و ما چادري درلودله او وړه ماشوم مې هم ځکه چې بل محرم را سره نه و هغه وخت کې هغه را سره و او یو بل خزم ما سره و موږ ډاکټر ته تلو د سړک په عام مالا کې یعنی په عام سړک کې میکرویانو کې طالبانو امر بالمعروف لاغه په لختو په قمچینو د شیانو وهل ما دا کسه د دې بایش ولا چې او زه یو کس نه مې پلار په مالا سپورت کړي نه ورور نه بلچا ا مالا لپاره دا شی د منل ور نه و چې فام مالا کې راته جزا را کړل شي و هل شم وټه کول شم بي ذاتو بي ابرو شم او هم راته ویل چې ولې کور نه باندې تاسو بغیر د محرم نه یاستي او محرم یوازې ما هغه وخت کې د ماشومان پلار و چې سهار دفتر ته بته ما خام براته که ډاکټر و که دوا و که سودا و که هر څه ما مسؤلیت و نو دا غز ما خپل لیدلی حال دی چې حتی که چیر تخزی د طالبانو په حساب باندې حجاب هم وکي چادري هم په سر کې الان چې چادري نه افغاني دودو دستور دی او نه هم اسلامي بیا هم دوی ته د منلو وړ نه دی بیا هم دوی یو څه نه یو
دلته بیا دلته سوال دا اوسې اصلا دغه د حجاب موضوع څه ده لکه ما د ایران مثال تاسو سره درکو په ایران کې هم خلک شکایت لري لیکن څنګه کېدی شي چې تاسو اغلی بارکزی په پارلمان کې هم وي څنګه کېدی شي چې د سیو اصول ورته وټاکل شي چې هغه کسان چې اسلامي قانون تطبیقوي دا غوی لپاره د منلو وی او نور کوم کسان چې په ټولنه کې ژوند کوي هغه هم وایي چې دا خو سم ده دا سیستم دغه سره
وایي چې بس فاول کې ما تاسو ته وویل پاول کې ما تاسو ته دا جواب درکست کېدی شي تاسو پام نشي وایي په اسلامي ټولنه کې د حجاب موضوع سربیره پر دې چې د اختلاف ورچ تاسو مختلف رقم د حجاب وګورئ چې دوی په خزو و نارینه و باندې د سنه د کچیر ته حجاب راشي نو خزو و نارینه دواړه یو رقم ته کیږي چې شای واغوندي څنګه وګرځي او څنګه ونه ګرځي د اختلاف ور موضوع ده تاسو ورشي مصر وګورئ ورشي سعودي وګورئ ورشي قطر وګورئ ورشي انډونیزیا ماليزیا پاکستان ایران وګورئ حتی په ایران کې دنه تاسو مختلف څه وینئ هیڅ نوع قانون نشته د دینی علماء په مابین باندې هم توافق په دې باندې نشته چې رقم واغوستل شي څنګه واغوستل شي مخپټ وي مخلوط شي کوم ځای البته ساتل ده او رات حتمی ده صحیح مګر دا چې راځي هغه خپل تعریف ده او رات بیا بل شی ده یعنی خزه نه ده صحیح نو زه فکر کوم چې په دې لحاظ باندې په افغاني ټولنه کې مخکې ما تاسو ته ویل چې د حجاب پاک له باندې صرف د طالبانو دوه دورې دغه موضوع سره ستونزه درلودله البته که ټول خزه چادری او ټیکرایم په سر کې بیا هم دوی د وهلو ټکولو زمينه ور باندې نه بندیږي ځکه ما خپل مثال تاسو ته وړاندې کړله که چیرته تاسو غواړئ چې په افغانستان کې د حجاب لپاره کوم قانون رامنځته شي نو دا قانون به ناشي د کوم بل قانون نه وشي ځکه چې هر قانون چې راځي مبتنی په بل قانون باندې طالبان چې اساسي قانون نه لري نو ځکه دوی بل هیڅ وځي بل نور قانون هم دوی نشي رامنځته کولای پخوانی قوانین چې د هغې پر بنسټ باندې دوی د افغانستان د خلکو نه تاکس او مالیه اخلي هغه د هماغه قانون اساسي په ترس کې جوړه شوې وه چې نن طالبانو ملغا اعلان کړی یعنی خلاصه د خبرې دا چې خلک څه وایي څه نه وایي زه د یو قانون پوه په صفت باندې یو څوک چې شل کاله مخکې قانون په سر باندې مې کار کړی او تجربه لرم دغه تاسو ته وایم چې د طالبانو هیڅ کړنې قانوني کړنې نه دي د قانون په لحاظ باندې قانون هغه اجتماعي قرارداد دی چې یو نظام او خلکو په مابین کې رامنځته کیږي او دا چې دا خلک څه رقم هغه جوړي او ما غواړم چې د خپل نمائندګانو له طرف نه دی د دولت د خواته خام پارلمان او حکومت چې مجری د قانون دی دی متاسفانه نن سربیره پر دې چې خلا د قانون ده د اسلامي احکام او شرعي احکام څخه ناوړه ګټه اخیستل هم یو د هغه چیلنجونو څخه دی چې موږ ورسره مخامخ یو سربیره پر دې د افغاني دود او دستور ته توهین هم یو هغه ستونزه ده چې موږ نن سبا د طالبانو په واکمنۍ کې ورسره مخامخ یو
مننه ازادي په څپو کې پروګرام لا ازادي رادیو او ری ازادي رادیو منځني سپد ولس شپښنه وکي دا پروګرام اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي د پروګرام د باس موضوع مو د یونما درمیاشنی راپور دی چې د افغانستان د بشري حقوقو په ارتباط خپتازه خبر کړی دی د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار رامسپور هم خبرونه کړې سره یو ځای شوی رامسپور صاحب خبرونه تشرح لري ستاسو په باور دغه راپور تاسو څنګه ارزوي
تاسو او درنو اوریدونکو ته دا خو د یونما هغه سلسله گزارشات دي چې په هر درې میاشتو کې دا اپډیټ کیږي او په دې کې چې کومه تازه تحولات دي حقوق بشری دي نقص موارد سرګندګي په افغانستان کې هغه غوړي چې په دغه راپورونه کې منعکس کی زه شخصا په دې باور يم چې یونما د لومړی کال په پرتله چې طالبان بیا ځل قدرت ورسید اوس یو صفه علي سوي ده او کوشش کوي چې سناسه کوم هغه عمده موضوعات چې رامنځته کیږي هغه په خپل گزارشاتو کې خلکو ته بل مللي مراجعو ته ورسوي خصوصا په دغه اخرنۍ گزارش کې نه یوازې دغه اخرنۍ تحولات چې د خوځو په ارتباط رامنځته شوی دي تمرکز لري د دې په څنګ نور موضوعات هم په دغه گزارش کې مطرح شوی دي چې هر یو په خپل ځای کې د اهمیت وړ دي مثلا دغه موضوعات کې یو هم د هغه امنیتي ځواکونو مخکنی حکومت امنیتي غړو دي چې دوی هر ورځ وجل کیږي دا ډیر یو عمده مسله ده نن سبا په افغانستان کې پدې کې هم توجه شوی ده او همدارنګه د پاکستان نه د افغانانو جبري اخراجول دا هم ډیر عمده مسله ده او په هزاره ورونو او خندو باندې حمله دا هم ډیر عمده ده چې په دغه گزارش کې ورته اشاره شوی ده خو دې پسند کې هغه عمده او اولنۍ مسله دغه کوم تاو تاریخوار دي چې نن سبا متاسفانه د موجوده حاکمیت له خوا د خوځو د خويندو او د انجلکیانو په مقابل کې تر سره کیږي چې واقعا د افغاني کلتور او کلچر لمخي او د بین المللي بشري حقوقو د موازینو په چوکات کې قطعا د اسغملو ور نه ده او دا نه یوازې د اسغملو ور نه ده او دغه بین المللي مواثیق سره پته کار کړه د افغاني کلتور او د اسلامي کلتور او کلچر او اصول سره هم پته کار کړه زماله هنده دا گزارش دیر مهم ده او کیدای سي پدې کې دیر بحث وشي او بین المللي او ملي مراجع پدې باندې دیر د تخوي او د وکاسي هم وکړي
مننه د نیوونو په ارتباط د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارمندانو د خپل سري نیوونی او توقيفونی په برخه کې یوناما په دې راپور کې لیکل شوی د سپتمبر او نوومبر ترمنس برحاله د استخبارات لوی ریاست څلور د شزو د حقوقو فعالان نیولي ندا پروانی د سپتمبر پر 19 د دسمبر په 19مه او د دسمبر په 14مه بیرته خوشی کړه. جولیا پارسی د سپتمبر په 28مه نیول شوه، د دسمبر په 13مه بیرته خوشی شوه. منیجه صدیقی د اکتوبر په 8مه نیول شوه ده، او پریسا آزاده د نومبر په 15مه نیول شوه ده، او د دسمبر په 25مه خوشی شوه ده. دغه ځینې کسان نیول شوه دي او بیرته خوشی شوه دي. په دې برخه کې جان باز صاحب کساسو نظر واخلم، ولی ځینې کسان ونیول شي او بیا بیرته خوشی شي، او هغه کسان هم بیا بیرته لرسنیو سره ډیر خبرې نه کوي، حتی ځینې کسان چې بهر تم تللی دي بیرته غلی پات شي دي.
هو کار ده چې طالب یو مختنق حلقه ده، او دغه کار هم دغه طرح خبرول دي، خلک ډارول دي، جواز ده چې مثلا هغه خلک چې دوی نسی بیا هلته تهدیدوي، پرې مختلف توهینونه ورسره کوي، بد چلند ورسره کوي. طبعا چې دې خلکو هلته خپلوان پاتې دي، که دوی بهر ته تللي دي مثلا په یو ترتیب، خو په وطن کې دوی خپلوان دي، دوی نږدې دوستان دي، او دغه تهدید ورته کیږي چې که تاسو مثلا زموږ په ضد خبرې وکړئ نو بیا ستاسو خپلوانو سره به داسې چلند وشي، ستاسو دوستانو سره به داسې چلند وشي. د دغه طرح خپرول دا هغه کړنلاره ده اغلی شبر چې طالب همدغه زده ده. طالب اوس هغه یو څوک چې وایي چې د خزیدلو دپاره آفریده شوی اوسیږي، پیدا شوی اوسیږي، هغه خو هېڅکله الوتک پرواز نه شي کولی. طالب هغه څوک دی چې جنگ او چریکي عملیاتو ته راجوړ شوی دی. یعنی څو وخت به موږ د دې تمه لرو او په څه ترتیب به دا تمه لرو چې طالب دی راشي او دا دی یو ملکي حاکمیت په افغانستان کې، یو مدني حاکمیت د قانون سره
همدغه مسلې ته به د بحث په اخره کې راشو چې څرنګه کیدشتي چې مشکلات په نسبي شکل باندې حل شي. افغانستان د طالبانو په لاس کې دی، او داسې یو معجزه هم ممکن ونه شي چې دا طالبان ټول په یو ورځ په هوا شي او افغانستان بیرته نور خلک راشي او افغانستان ونیسي او د بشري حقونه له خوشبختۍ په افغانستان کې پلی شي. د یوناما په خپل راپور کې جنو ټکو ته داسې اشاره کړې ده چې داسې ښکاري چې دوی دې ته مثبت ټکي وای. دوی لیکي چې د اکتوبر په 28مه نیټه برحاله د کورونیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې وزارت داخلي امنیت پولیسو د رشوت اخیستلو، له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې، د ناقانونه وسلو ګرځولو او د دولتي وسایلو د اختلاس په تور 439 برحاله د پولیسو منصوبین نیولې دي. د غاړخته کې چیرته وګورو اغلی بارکزی د یوناما پر راپور کې ګوره داسې مثبت شان هم شته چې د طالبانو په ګټه دي په یو ډول باندې. مثلا یا د کډوالو په برخه کې وایي چې په نه امکاناتو یې د راستنه شویو کډوالو سره مرستې کړې دي. دغو ته چې ګورو آیا د نړیوالو فشارونه بیرته که یو اړخته د میرمنو د حقونو د نقص په برخه کې په طالبانو په زیاتېدو دي، بلې خواته په کمیدو نه دي؟
زه فکر کوم کوم شیان ته چې تاسو اشاره وکړله، که چیرته یوناما یا تاسو په خبره نړیوال په دې باور باندې ده چې افغانستان امن ځای دی، نو طبیعي خبره ده چې د رشوت اخیستلو زمینه حداقل دوی کوای شي چې د ریاست پاسپورت نه شروع کړي. تر اوسه پورې هم موږ وینو چې دغه وزیر چې دوی ستاینه یې کړې ده او د دوی په تور لیست کې هم شامل دی، عجیب دنیا ده او عجیب زمانه او عجب افغانستان متاسفانه، چې هغه سړی چې دمدغه ملل متحد په تور لیست کې شامل دی بیا یوناما راځي د هغې د کړنو ستاینه کوي. خیر، زه هم هر چیرته چې د رشوت په وړاندې باندې اقدامات ترسره کیږي زه ستایم، مګر آیا فکر کوئ چې صرف دغه د یو مثبت پوینټ په صفت باندې راځي؟ دا زما په نظر باندې د یوناما ځینې شیان هم دقیق هغه وضعیت باندې دی چې دوی وایي افغانستان امن دی، مګر دغه د امنیت په تعریف کې دوی پاتې راځي، یا وایي چې د طالبانو واکمني په افغانستان کې ده، مګر د واکمني د تعریف څخه دوی پاتې راځي. همدارنګه که چیرته تاسو خپل رادیو، ستاسو اوریدونکو ستاسو خپل رادیو د هغه بیرته ستنه شوي کډوالو غږ واوري، ځکه چې ما په هغه برنامو کې هم ګډون کړی، نو په یاد کې مې دغه غږونه چې خلک ویل چې دوی سره هیڅ نه مرسته نه ده شوې، سربیره پر دې چې دوی سره مرسته نه ده شوې، د دوی د ځای په ځای کېدو لپاره هم کوم خاص اقدامات په پام کې نه دي نیول شوي. حالان چې همدغه چارواکي چې نن سبا حاکم دي په افغانستان کې، دوی ته بل بین المللي مؤسساتو ته نه، صرف طالبانو ته په هر هفته کې 40 میلیونه ډالر اضافه پیسې افغانستان ته ځي. او که تاسو چیرته د سیګار راپور ته ځیر شئ چې د هغوی په وای باندې تقریبا 80 میلیونه ډالر نه اضافه هر هفته افغانستان ته.
آغلی بارکزی، سوال هم داده، یعنی وی خواته ځینې نیوکې شته مثلا د ملګرو ملتونو په دې راپور کې، لیکن بل لور ته چورته ګوري ځینې داسې ټکي هم شته چې په هغه کې د طالبانو د حکومت ستاینه شوې ده. تاسو البته ځینو شانو ته مخکې اشاره وکړه، د ملګرو ملتونو عمومي راپور ته که وګورو مثلا د مخدرو موادو په برخه کې د دوی ستاینه کوي، د افغانستان داخلي امنیت ستاینه کوي، د دې ستاینه کوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې مداخله نه کوي. البته ځینې مهم اعتراضونه هم شته چې د بشر د حقوقو مسله
هیرم نشي. شیبار صاحب، چې دغه راپورونه د طالبانو تر سلطې او واکمنۍ لاندې جوړیږي، او که چیرته دنیا دغه خبرې هم نه کوي، نو د دوی هغه ټاکس اخیستونکي به ورته وایي چې تاسو ولې پیسې ورکوئ. دا ځینې خبرې صرف دې لپاره کېږي چې حداقل دنیا په افغانستان کې یا خپل یوناما خپل وظیفه په افغانستان کې خپل ماموریت وغځوي. نن سبا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر اداره په افغانستان کې د یو مشروع او مضبوط نظام په نه درلودلو سره دوی غواړي چې خپل ځان لپاره، خپل ادارې لپاره، خپل دفتر لپاره، خپل کارمندان لپاره ګټې ترلاسه کړي. نو دوی غواړي موږ وغواړو نه غواړو د دوی په راپورونو کې واقعیتونه څنګه چې شته دی نه برملا کېږي. مثلا د دوی په راپور کې د افغانستان د ګاونډیانو، متاسفانه خبره دا نه ده، هیڅ ګاونډی د افغانستان د امن احساس نه کوي. ورشه ایران نه پوښتنه وکړي، ورشه تاجکستان، ترکمنستان نه پوښتنه وکړي.
ایران هیڅ کلم وبخشي تاسو ایران یاد کو، د افغانستان په ګاونډیو کې له پاکستان او له تاجکستان پرته چې شکایت کړی ده، نو ازبکستان شکایت کړی، نه ترکمنستان او نه ایران.
یو خبر رسمی شکایت ده صحیح، مګر بل خبر هم دغه ده چې نو خبره د شکایت پورې خبره خطر دی پورې ورسېدله چې یو بل اساکر یو بل خاورې ته نه نوزي، د یو طرف نه په موږ باندې توغندي راځي، بل طرف نه د هوانه بمونه راځي، یو بل گاوند ایرانیان درې ولایتونه موږ نه عملا اخیستي دي، ځکه چې والیانې د ایران او
خیر دا خو داده دا خو داده
استخبارات د ایران خیر
نه دا خو داده
چې نکوم تر دی یو بل اشغالي چې مونږه
و دا خو داده چې د افغانستان د درو ولایتونو والیان د ایران خلک دي. د دې خطر چې دا بحث راغونډ کو رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مشکلاتو ته مخکې هم په دې بحث کې اشاره وشوه، تاسو هم ځینو ته اشاره وکړه، څرنګه کېدی شي چې دغه مشکلات یو څه راکم شي؟ فرضاً تر اوسه پورې چې زه دې بحث ته ګورم، یو پیشنهاد دا ده چې طالبان بد دي او طالبان باید لرې شي، لیکن طالبان که بد دي که هر رنګ دي، خو نړیواله ټولنه بیا ځینو برخو کې د دوی ستاینه کوي، نو څه باید وشي؟ آیا ممکنه ده چې دوی لري شي او دغه مشکلات رفع شي، او که هغه نه کیشي څه باید وشي؟
ګورې زما له هانده او د زیرو سیلونکو له هانده، له هغه ځای چې موږ او تاسو ګورو، په مخکنۍ حکومت کې هم د ښځو چارې ډېر مسؤول نه وو. موږ ډېر قضیې درلود هغه وخت کې هم چې دولتي چارواکو په ښځو باندې تیری کوله، هغه هم یو فاسد دولت و، یو فاسد حکومت کو. متاسفانه ریسرچونه دا ښیي، گزارشات دا ښیي، یو سالم حکومتداری هلته هم موجود نه و. طالبان چې کله رامنځته شو، یو خدا قلدره طبقه او زوردار طبقه ټول افغانستان وشړل، دا خو خپل پر ذات کې یو پرمختګ و. بل قدم کې دا لازم و طالبانو ته چې د نورو افغانانو په ملتیا سره سم داسې یو سیستم جوړ کړی وای چې هغه د بین المللي موازینو سره سمون خورل، بین المللي موازینو سره هماهنګي درلودل. متاسفانه چې په دغه مسله کې دوی پاتې راغی، او د دغه پاتې والی هم عامل دا دی چې دوی جنگی خلک دي، په دولتداري او حکومتداري باندې هغه رقم چې لازم دي په معاصر زمانه کې دوی مسلط نه دي، دوی حاکمیت نه لري. دا ډېر واضح مسأله ده. نو نن سبا دنیا له یوې خوانه غواړي چې خپل ډیپلوماتیک فشارونه راوړي، ادووکسي وکي دتخوي وکي دوی سره تعامل وکي دوی سره خبري وکي او لبل خو دوی ته یو سو وارنینګونه او اختارونه هم ورکي چې کچره تاسو دا کارونه ونه کینو د تاسو کارنامه به خراب پاتې کیږي تاسو به بین المللي مشروعیت لاسه ونه کی تاسو به ملل متحد کې څوکۍ به لاسه نه کی د تاسو وجهه او سیره به بین المللي تورن سره د سیمه د خیرن پاتې سي دا هغه مسائل دي چې باید دغه چارواکي شوس قدرت باندې ولکه کړی دا دوی به په خود راشي او په دغه مسله باندې سوچ وکي او د هغو افغانانو څخه چې دوی پاک افغانان دي په بهر یا په داخل کې دوی له تجارب څخه استفاده وکي قانونیت باید په افغانستان کې دوی حاکم کی او دغه بین المللي موازین خصوصا د خصوصو په وړاندې هغه رقم چې اسلامي شریعت ورته د حقونو ورکړي دي بین المللي موازین ورته په رسمیت باندې پیژندل دي دوی باید یو څه بازنګری وکي خپل پالیسی ګانی دغه رقم چې دوی حکومتداري کوي د خپل د بین المللي بشري حقونو د پرنسيبونو سره سم چې خوشونت بیرته بیا خوشونت زیګوي دغه سی بدرفتاری او دغه سی بد چلند خصوصا چې د افغانانو پر نوامیس باندې هغه تکر ولري هغه تصادم ولري نو خو هم خو چې د خوشونت دغه سرخه بیا هم سرخی او افغانان هم د سی په دغه بدبختی کې پاتې کیږي زه فکر کوم پدې کې بین المللي ټولنې هم باید خپل حل زول ته دوام ورکړي دا گزارشات هم خپل ځای کې حیثیت او ارزښت لري افغانان هم باید ځان منسجم کړي او دغه موجوده چارواکي هم یو څه باید په هوښ راشي
مننه جان باسب تاسو فکر کوئ چې څه باید وشي د حل لار څه درته ښکاري
یو ملایزه زلرم چې دغه گاونډیانو ته خو به طالب خطر وسیږي دګې نه شک نشته خو دا گاونډیان معمولا افغانستان ته ډیر خطر دی مخصوصا ایران او پاکستان او همیشه هغه څه چلند کړی دی چې افغانستان تضیف کی دوی تر اوسه پورې هم افغانستان سره هدف می طالب نه دی طالب بخپل معاملې لري ایران سره پاکستان سره هغه جدا بسته اما دغه دوه غونډیو همیشه کوشش کړی او کار کړی دی د دې لپاره چې افغانستان تضیف کی هغه د منځنوي پیړیو چلند تر اوسه پورې افغانستان سره کوي دوی خپل قوت زمون په ضعف کې ګوري دې ته باید څو پام وسی زما په نظر بهرحال ګوري کاغله شبر خبر بنسټیز ده فشار هم کوس مثلا ګوري دا کانفرنس را دایریږي پرون په لندن کې کانفرنس او دغه هفته په اخر کې په کابل کې یا په مسکو کې کېدای شي بل دغه څلور هیوادو یو کانفرنس دایر شي روسیا چین ایران پاکستان هم دغه څه بیا خبر زی دوه ته یعنی فشار په دې ډلې باندې اضافه کیږي او زیاتیږي دا ډله باید په هوښ راشي قانون ته تمکین وکړي او دغه یو تش په نوم اسلامي چلند اماراتي چلند دا آینده نه لري دا افغانستان خرابوي که دوی رښتیا سره د افغانستان بچیان دي د دغه خاورې اولاده ده نو دوی دې لږ فکر وکړي لږ ځره په هوښ راشي دغه غرور او تکبر نه دي راووزي او قانونمند یو اداره دی رامنځته کی چې هغه هلته پکې ټول افغانان اوسیږي څه دننه څه بهر غیر د دینه چې موږ یو قانونمند ټولنه را جوړ کړو قانونمند اداره را جوړ کړو در هغه پورې به
جان باسه دلته بل سوال ده د طالبانو مخالف په دالیا بیا هغه کسان چې له طالبان سره مخالف دي یو برخه په دې باور دي چې تر هغه پوري یو طالب هم په افغانستان کې د افغانستان وضعیت بهبود نش پیدا کولای ځینې کسان بیا د سیل کرامسپور صاحب چې مخکې دلته وړاندیز وکړ چې نه د حلارې هم شته تاسو په کوم باندې باور لرئ
نا زمم چې له حل لار شته زه شخصا مثلا د جن طرفدار نه یم کاغلی شبر یعنی زه سخت د طالبانی تفکر سره د طالبانی تفکر دښمن یم اما توپک سره کار نه لرم زه وایم چې انسان دې لپاره خلق شو هغه هم په خپل کور کې زه نه غواړم چې په افغانستان کې جګړه وشي زه په هیڅ صورت دې طرفدار نه یم زه غواړم چې دا خلک په هوښ راشي زه په هیګم چې په افغانستان کې طالب یو تریک واقعیت دی افغانستان کې دې ټول رښتیا به نه وسی کنه او رښتیا نه ده خو یو واقعیت دی تریخ واقعیت دی ما ټولونه کې دغه سی خلک شته لکه طالبان خو دغه سی خلک هم شته لکه تاسو لکه رامسپور صاحب لکه بارک زای صاحب لکه نور درست چې طالبانی فکر نه کوو موږ نه غواړو اماراتی طالبانی فکر وکړو موږ غواړو افغانی فکر وکړو ملی فکر وکړو د ټول افغانانو لپاره او دغه لپاره د طالبانو ته بلنه ورکړو چې خلکو تاسو نشو کولای په دې وشتمه پیړۍ کې په دغه کلیوالي روایت په دغه دهشت او وحشت او اختناق چې تاسو جاری کړی دی قانون نشته. هر شي ته تاسو د اسلام د دین د مبین د نه کیږي، دا در سره دنیا نه مني. تاسو وینئ نن سبا تاسو ته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تعین کیږي. دا د څه لپاره؟ دا د دې لپاره چې دنیا تا نه مني، افغانان دی نه بنی. افغانان دې شکایت کوي په هر مرجی کې چې اوسیږي چې د هغوی حقوق دلته نقضیږي. انساني حقوق دی، بشري حقوق دی، د ښځو حقوق، حقوق د نجونو حقوق، د انسان حقوق قانون ته نشي بلای کولی. نو فشار دربندې زیاتیږي او دغه فشار یوه ورځ افغانستان خرابوي. دا فشار دې ته زمینه مساعدېږي، مساعده کېدی چې مساعده کې چې دلته به بیا باندې پوځیان راځي او په زور به خپله اراده دربندې عاملوي. مینه لاره مه پرېږده، لار لاس
ورکم کوتا. مننه جان باسه برته بیا تاسو ته راځم. رامز پور صاحب، تاسو که څه هم مخکې دا جین وړاندیزونه وکړل چې داسې یا داسې باید وشي، خو کچرته دا کوم وړاندیزونه چې تاسو لرل دا عملی نشي. مثلا کچرته خدای مکه درې کاله وروسته افغانستان داسې یو هیواد وي چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه وي پیژندلی، که درې کاله وروسته ملګري ملتونه داسې یو راپور خپروي لکه دا د یوناما دغه راپور چې زما مخې ته دی او په دې کې د بشري حقونو د سخت نقص برخو ته اشاره دي او مادهوار او تاریخوار ورته اشاره کوي، څه فکر کوي د افغانستان حالت به څرنګه وي بیا؟
متاسفانه که چیرې وضعیت کې بدلون را نسی او دغه موجوده چارواکي په هوش را نسی او افغانان و نزغمی، یعنی دست یو مشارکتی سیستم را منست نشی، ملی مشروعیت را منست نشی، بین المللی مشروعیت را منست نشی، مونگ ام دغا کلکی چند حالت که با پاتی کیگو او متاسفانه چی پا دغا زمینه که دغا سوک چی پا قدرت که دی دوی زن چلایی دوی تا هیس مشکل نده، منتها دغا سلویخت میلیون عادی افغانان چې دوی نن سبا مشکلات سره لاس او گریوان دي، دوی حالت خرابيږي او د منطقي او سیمي حالت لدین هم ډیر خرابيږي، ځکه چې دا د افراطیت سپې چې نن سبا د مدرسو په جوړولو کې او ستاسو او د جنباس فرموده د دینی رادیکالیزم په پخښولو او تیټولو سره دا لا پسې خرابيږي. او متاسفانه منطقه هم د مونږ سیمي او د دنیا حتی نورو سیمي کیدای شي چې دغه مسایل څخه متاثر اوسي هغه وخت، او داسې وخت براشی چې په افغانستان کې ډیری خلک بیا هم مهاجرتونه وکړي کډه وکړي او د مونږ وضعیت په همدغه سي تاریخوال کې پاتې سي. زه خو اوس هم غلیمت ګڼم چې دغه موجوده چارواکي یو څه فکر وکړي، یو څه اقدامات لاس لاندې ونیسي. امیدواری استه.
تاسو له امیدواری نه مطلب څه دی؟ یعنی آیا په د طالبانو په چارواکو کې به دغه سي راپورونه لکه یوناما چې خبره کړې دي ځینې تغییرات راولي؟
کیدای شي بلاخره، ځکه چې اوس موږ او تاسو ګورو چې دوی په منځ کې ځینې کسان شته چې دوی هر کله د ښځو د حقونو څخه دفاع کوي، پلوي کوي، د ښځو تعلیم څخه دفاع کوي، یعنې داسې علائم ښکاري چې دوی په منځ کې داسې کسان هم موجود دي. خو متاسفانه هغه کړی چې قدرت د دوی په لاس کې دوی ډیر زور ور دي او دوی نه غواړي چې دا اصلاحات رامنځته شي. نو خدای دې وکړي چې دغه ادوکاسي، دغه گزارشات، دغه موږ او تاسو دغه میډیا خبري اترې دا دوی باندې څه تاثیر وکړي حداقل.
مننه جانباز صاحب، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې دغه رقم راپورونه لکه یوناما چې خبره کړې دي او یا د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې څو ځل راپورونه خبره کړل، هغه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی ریچارډ بینټ راپورونه خبره کړل، دا به څه تاثیر وکړي؟
بله شکه چه کوي خدای دیو خونه خو به هیڅ کار د خغل جبر چې د طالب په منځ کې یو والی د نظر نشته. موږ وقتا د دوی د چارواکو څرګندونې ګورو، مثلا تاسو د عباس تانیزي خبرې ته ځیر شئ، څو ځلي او د دوی ډېر لوی یو توپیر دی د هغو نامعلومو کسانو چې په لویو کندهار کې چېرته پټ دي. همداسې مثلا د نورو د دوی کېدای شي ډېرو مطرحو یا فیصله کن چیری به نو سیگی خو تاثیر گذار چیری دی پدی دلا که چه آقای مثلا مخالف نظر بگید دقا چلن چه اوز پا افغانستان که پلی کی گی پا چولی زتو گا از ما پا نظر بیل شک چه رسانه که اجتماعی دی که نور عمومی نشراتی دا خپل تاثیر لری، دا روشنگری ادامه لری، طالب دیده احساسوی چه رونان دا پرمختلل طبقه دا افغانستان ارسره نده. د افغانستان خزي ورسره ندي د افغانستان راتلونکي ورسره ندي په دغه تور تیاره کې افغانستان ساتل او بیا دې ته د امنیت نوم ورکول او متاسفانه به همکاران په ملل متحد کې دې ته یو مثبت ګام نوم ورکول زما په نظر دا منصفانه نه ده ځکه چې په زندان کې خو هم امنیت ده سهار چای درکې غرمه ډوډۍ درکې مازیګر دې چکر تم ری بیا دې ډوډۍ درکې بیا خوب امنیت دې څوک در سره غلط نه لري اما انساني امنیت چرته دی روحي امنیت چرته دی د کار امنیت چرته دی د راتلونکي امنیت چرته دی د بچیانو د روغتیا د
سره مرحله ته او جان باسبي مرحله ته رسیدل هم یعنی ډیر ګامونه باید واخیستل چې افغانان یې مرحله ته ورسی یعنی دا چې اساره
شي بار څه بوز دوا کال او سو میاشتې لرو کنه اوس تاسو راځي دا گزارش په کیدو څنګه ورته پر ټول دا نه بل فاس ها دا لاس لرون چې د افغانستان د پاره ارزښتناک اوسېږي د افغانستان د آینده د پاره دا کمی دي یوازې یو ټکی خاله شبر چې دا دوا کال زما مونږونی خويندې بچیان مکتب ته نزي تاسو د دغه گزار او د دغه تاثیر په افغانستان باندې وڅیړئ ان دا دومره خیانت ته افغانستان سره دا دومره جفا ده چې دا بيخي د سول د افغانستان نوم بيخي سولستان کیدو دا برابرۍ نه دا دومره زیان رسوي افغانستان ته هغه شبر په یوهشته نه پیړی کې چې زما اولاد به سواد او سیګي او یو هندستاني وشي کوله مثلا هر ځای ته ورسی کې افغان په در په درې په دنیا کې په ګرځي مهاجر وي ولی اخر دا ظلم د څه شي لپاره څه شي نوم د کوم نوم لپاره ولی دا کار کیږي زه خو وایم کنه چې فشار باید وساتل شي فشار به ساتو خبرې به کوو بل شکه یو د کبه هم توقف نه کوو ځکه چې زمونږ د وطن آینده مونږ ته مهمه ده هم دا طالبان دی په دې حاکمیت کې خپل ځای پیدا کړي خپل ته دی خپل ځان د غډاله ته دی یو نوم کې دی یو هڅ دی ایجاد کی په دې حکومت کې دی اوسېږي نه پیګم رئیس د ستره محکمه دی شي وزیر د عدلی دی شي قوانین دی جوړ کی کدو دی ظرفیت لري خو نور افغانانو ته اجازه ورکړي چې هغه هم دغه خوري بچیان دی طالبان نه دی اماراتیان نه دی حق ورکړي چې په حکومت کې را شامل شي د وطن ګډ جوړ کړي بل کوم په دې دنیا کې په دین دا یو اثر کې نه کیږي چې میر زرما ټول اسما او زه چې څه وایم هغه هغه مدینه په فاضله دا ټول را سره
مانه نه جان
بس فشار به زیات
شي خبرونه ورسوي تر رسیدلو جان بس کستا سو نظر په دې اخیره کې واخلم په مشخص ډول ساسو وړاندیز په سیوی طالبانو ته چې دوی د سیو نظام په خوا روان شي چې هغه نړیوال ټولنې ته د منلو وي
وخت سره درې لارې دي ګوري یا وخت خو نشته خو وخت هر ورځ مونږ نزیین مونږ خرابای ډیر زیات ځانې راځول دي راته او هر ورځ مونږ د تباہی ورځ درې لارې یا به دوی راضی د افغانستان د اناناتو ته په درنښت لوی جرګه به دایره نه مولای لوی جرګه نه طالبانی خلک بنغولوي دا چلو ول پریک دی خلق ډیر پوښتنه
لاندو وخت کم ده جان باسا
لا بزی امغه جینی شورا د الو الله خو بیا به ملایین حالت پر ټول راغواړي کاغه نه کوي راش انتخاباته ته
ها انتخابات
کې د صندوق
بل
کې د صندوق
او بل
کې د صندوق ته خو چې ترکیه کې انتخاباته شي اولين کستر الته ورته مبارکي ورکې دغه پاکستان چې ستړي نږدې ملګری دی هغه ته خو زی مبارکي غاني ورکې چې وخت انتخابات کیږي اما خپل وطن کې ول انتخابات نه پېږي کته پزان دا
نه نه جان باسب جان باسب مننه وخت ډیر کم پاتې دی پور روسي سوشيبوک به د رامسپور صاحب نظر هم واخلم رامسپور صاحب تاسو وړاندیز بتسوي
از خو شخصان د جان باسب شکوم ټیکټ اشاره وکړ سل فصل موافقم د پسنګ زغوارم شي دا وړاندیز وکم چې دلته یو بین الافغاني ډیالوګ ته ډیر ضرورت شته پایت هغه کوم ډیالوګ چې د دوه هیپا قرارداد کې هم مطرح شوی او هغه تر اوسه پاتې ده هغه باید په پراخه توګه د افغانانو په منځ کې دایر شي او ټول افغانان باید په دغه مسله باندې بل اخر یو توافق ته ورسیږي اخرنۍ لارې تبیید چې یا لوی جرګه ده یا کوم بل میکانیزم جوړیږي مشارکت د خلکو په قدرت کې ډیر اړین د معاصر دوره کې د قانون حاکمیت ډیر ضرور د افغانستان باید حاکمیت قانون خاطر لاړ شي او دغه حالت څخه و وسل شي
رامسپور صاحب ډیر مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته جنبه صاحب له تاسو څخه منندویم او شکریې بارکسي څخه مننه کوم چې د دې بحث په وی برخه کې راسره و لا وريدونکو اجازه اخلم تر بل خبرونې مو خدای مل
خودنه دیالی نسکوره وم ده تشوم ما خودنه نصیب بدلا وم ده قبل وم ما خودنه نصیب بدلا وم ده قبل وم ما خودنه پیالی نسکوره وم ده تشوم ما خودنه پیالی نسکوره وم ده تشوم ما خودنه تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما زندان نڑو زندانا نڑاوم دے تیرا وما خودنا پیالی نسکورا وم دے تشا وما خودنا پیالی نسکورا وم دے تشا وما خودنا نصیبا بدلا وم دے قبلا وما خودنا نصیب بدلا وم دے قبل وما خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا سجده تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجده تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجده تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگو ما خودنا تندیا مت وم دے لگو ما خودنا پیالے پیالے نسکور وم تشو ما خودنا پیالی نسکور و متشو و مخدن تشو و متشو 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 و متشو و مخدن خدن خالق میں کہہ کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگو ما خودنا تندیا مات وم دے لگو ما خودنا چهار میرا تزما ستا جلوا پک بلگی دیار دی تصویر خالا ہیرو من خود نہ ہیرو من خود نہ ہیرو ہیرو من ہیرو من ہیرو من خود نہ ہیرو ہیرو من ہیرو من خود نہ ہیرو من ہیرو من ہیرو من خود نہ
هيروم 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 خدنا 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 ديار ده تصوير خلا هيروم خدنا پیاله پیاله نسکوروم ده تشوم خدنا پیاله نسکوروم ده تشوم خدنا